کابل کې د مازیګر 4 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته زه فریبا ظاهر او تخنیکی همکار قادر جلالوف شرق لاس وایو. که څه هم ځینې راپورونه خبر شوی چې نن د طالبانو د بندیانو د خوشکېدو لړۍ د سلو بندیانو د خوشکېدو لړۍ پیل شوی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکی پلاوي سره خبري دوام لري او تر هغه چې دا بحثونه پای ته نه رسیدلي د طالب بندیانو د خوشکېدو پروسه نه پیلېږي. دا مو د سر موضوع ده. دا به هم واوري چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې د کرونا وایروس په اړه غونډه لري. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واوري، له صفي الله استانکسي څخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن عبدالهادي ارغندیوال د مالی سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل د ښاروال په توګه معرفي کړل. او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 9.5 لک واوښت. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي. د خبره د یاد شورا وایاند جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وکړه.
پرون بحثونه اوس و بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې شوی دی، اما موافقه پر دې شوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي، تر اوسه پورې لا هم بحثونه کېږي.
د طالبانو یو 3 کسیزه پلاوی له 3 شنبې راهیسې په کابل کې دی او د طالب بندیانو د خلاصون په اړه له افغان حکومت سره خبرې کوي. په دې اړه جزئیات په همدې پروګرام کې واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس له لارې عبدالهادي ارغندیوال د مالی سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل د ښاروال په توګه معرفي کړل. ښاغلی ارغندیوال چې د حزب اسلامي مشر هم دی، تر دې مخکې د ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې د اقتصاد وزارت مخته وړ. ښاغلی سلطان زوی هم د ولسمشر اشرف غنی د ستر سلاکار دندې ترسره کړي. تازه ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا سراج هم د ملي امنیت عمومي ریاست د نوماند په توګه ټاکلی. نوموړی له دې وړاندې د همدې ریاست سرپرست وو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویلي وو چې په 2 اونیو کې به کابینه جوړه کړي. په افغانستان کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې. د چین سفیر وانګ هو د افغانستان د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په حضور کې د دغو مرستو د سپارلو پر مهال وویل چین د افغانستان په شمول د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د کرونا وایروس د مبارزې تجربې شریکې کړې دي. هغه وویل له افغانستان سره نننی مرسته شوي وسایل به د کرونا وایروس د مخنیوي په لارو چارو کې مؤثر تمام شي. د چین په دې مرسته شوي موادو کې ماسکونه، د تنفس دستګاوي او د ډاکترانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویل د چین هیواد د غمرسته شوي وسایل به په شفافه توګه وویشل شي. په افغانستان کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې 209 ته رسیدلی دي. په همدې اړه په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي چې د کرونا وایروس له لاسه په قرنټین کې دي، خپل وخت د کتابونو په لوستلو تیروي. له دې ډلې د کابل له ځینو اوسیدونکو سره ازادي راډیو خبرې کړې او هغوی وایي چې د قرنټین له ورځو نه د خپلې پوهې د زیاتولو لپاره د کتاب په لوستلو باندې ګټوره استفاده کولای شي. د کابل یو اوسیدونکی محمد داود له 5 ورځو راهیسې په قرنټین کې دی او کتابونه لولي.
کله اولی د باندې وزم د کتاب واخلم په ټوی سر کې بس ولول ما کله بس د نن کور کې بس وایم بس.
افغان حکومت د کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف د کابل ښار رواني اونۍ د شنبه پورس د 3 اونیو لپاره قرنټین کړ او له خلکو غوښتي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. په پلازمینه کابل سربیره د افغانستان ځینې نور لوی ښارونه هم قرنټین شوي دي. د پانتونیو شمیر استادان وایي خلک باید لدی فرصت په استفاده مطالعه وکړي او د خپل پوهې کچه لوړه کړي. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 9.5 لک واوښت. دا تازه شمیر نن د کرونا وایروس د قضیو د ثبتولو یوې ویب پاڼې ورلد میټرز خپور کړی دی. د جان هاپکنز پانتون شمیرې هم ښیي چې نږدې 9.2 لک کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوي دي. په دې ډله کې امریکا د مثبتو قضیو له پلوه په لومړي سر کې ده، ځکه هلته په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر نږدې 2.1 لک ته رسېدلی. په امریکا کې د مړو شمیر هم 5,118 ښودل کېږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا وایروس له لاسه مړو شمیر 8000 ته رسیدلی دی. له کورونا د روغ شوي خلکو شمیر هم له 200000 اوښتی دی. او د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول شوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده. پر احمد عمر سعید شیخ تور و چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال دانیل پیرل د تر تښتولو وروسته وژلی و. خو سند ایالت سترې محکمې د اپریل په 2 عمر شیخ یوازې د تښتونې په جرم محکوم کړ او د هغه د مرګ سزا یې په 2 کاله بند واړوله. بلخوا محکمې د یاد خبریال د وژنې په تور د 3 نورو تورنو کسانو د خوشي کولو امر هم کړی. 8 کلن دانیل پیرل د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د سویلي آسیا څانګې مشر خبریال و. نوموړی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته کراچۍ ته تللی و. هلته د 2002 میلادي کال د جنوري پر 23 وتښتول شو. تر دې 4 ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالۍ لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې که په 24 ساعتونو کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوشي نه شول او پاکستان ته F-14 جنګي الوتکې ورنه کړل شوې نو دانیل پیرل به ووژني. تر دې وروسته د 2002 میلادي کال د فبروري پر 18 پاکستاني چارواکو یو ویډیو ترلاسه کړه چې د پیرل د وژلو ریکارډ پکې شوی و.
خبرونه ملاحظه د ایرادیو اوریدل. دا سال کې چې نن د طالبانو د خوشی کېدو د پایل راپورونه ورکړل سوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي کابل ته د طالبانو درغلي پلاوي سره تخنیکی بحثونه لا پای ته نه دي رسیدلي او نو ځکه د بندیانو د خوشی کېدو پروسه هم عملا نه ده پایل سوي. د دغه شورا د دفتر وایم جاوید فیصل
پرون بحثونه اوس په بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي.
د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې په نړۍ کې د کورونا وایروس پر بحران غونډه لري. دوی وایي پر دې غور کوي چې ډاډ ترلاسه کړي د روغتي ناورین په امنیتي ناورین ونوړي. اخوا د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په تورخم کې د تړلو دروازو ته شا پر ایثار سوي افغانانو ژغ کوي چې د ځان او نور خلکو د روغتي د خوندي کېدو لپاره هلته پاتې شي.
دا یو تکلیف دی، موږ پرې معنی پوهیږو، اما موږ نه غواړو چې د هرات پیخې چې هلته وشولې هغه ستونزه دلته بیا تکرار شي.
نور راپورونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. او په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام لرو او هم کور کلی د نن ورځې د خبرونې بل پروګرام دی. اوریدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سرموزوته که څه هم ديني راپورونه خبر اسوي چې نن د طالبانو د سلوتنو بنديانو او د شلو حکومت پلوه بنديانو د خوش کېدو لړۍ پیل سوې ده، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکی پلاوي سره خبري دوام لري او تر هغه چې دغه بحثونه پایته نه رسیدلې د طالب بنديانو د خوش کېدو پروسه نه پیلېږي. په دې اړه نور تفصيل به رحمت الله افغان راکړي.
د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادله پر سر د تخنیکی ټیمونو د بحثونو درې مورز خو لا هم د زندانیانو د تبادله پروسه نه ده پیل سوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای د دواړو لورو د تیرې ورځې خبرې ګټورې وي او نن هم د خبرې دوام کوي. که څه هم نن د پنځشنبه پر ورځ د جنو سرچینو په حواله د دواړو لورو د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو راپورونه ورکړل سوي وو، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې دا تخنیکی بحثونه پای ته ونه رسیږي د بندیانو د خوشی کېدو پروسه هم نه پیلېږي.
بحثونه اوس په بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي، تر اوسه پورې لا هم بحثونه کېږي.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغه ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استادو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځله خبرې سوې وي او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو پلاوی دې کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دې ورسره مخامخ خبرې وکړي. له دې سره طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دوی له لوري کابل ته راستول سوی درې کسیز تخنیکي ټیم له افغان حکومت سره د بندیانو د نوملړ پر تطبیق کار کړی. ښاغلی مجاهد وای دوی هیله مند دي چې دا بحثونه به پای ته ورسیږي او ژر تر ژره بندیانو خلاصون ته زمینه برابره سي. بل خوا رویټرز خبري آژانس د افغان امنیتي چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي راپور ورکوي چې د پنجشنبې په ورځ د زندانیانو د ازادېدو په بهیر کې به د سل طالب زندانیانو په بدل کې د طالبانو له زندانه شل افغان امنیتي سرتیري هم ازادېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری غړی قاضي محمد امین وقادوی طالبان د بندیانو له خلاصون سره سم بین الافغاني خبرو ته چمتو سي.
یو جانبه حرکت دی چې بندیان خوشی شي جنگ به دوام لري، نو دا د افغانانو لپاره خزیره نه ده بلکې به دې باندې نور هم زوريږي چې کېدل شي دا بندیان به هم د جنگ لیکو تلار شي او زمونږ غمونه او دردونه به نور هم تکراریږي. امیدواری دار چې طالبان د بندیانو په خلاصون کې چې کومه هیله لري چې دا د خوشی شي همداسې د افغان افغانستان د ملت هیلې ته هم په درنښت وګوري چې بین الافغاني خبرو پیل لپاره خپل آمادګي وښيي.
ښاغلی وقادوی طالبان د خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي او جګړه د پای ته ورسوي، خو طالبان وایي د دغه ډلې او امریکا ترمنځ د هوکړې ټول مواردو ته ژمن دي.
دوستانو او موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې لا هم د دوی او طالبانو د تخنیکی ډلې ترمنځ د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه بحثونه روان دي. تر دې وړاندې لکه څنګه چې په راپور کې موریدل، رویټرز خبري آژانس د ځینو موثق سرچینو په حواله لیکلي وو چې د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل شوې ده. البته د سلو طالب بندیانو او د لسو تنو حکومتي سرتیرو یا حکومت پلو ځواکونو د خوشکیدو لړۍ پیل شوې ده، خو دا بحثونه به ادامه ولري. په همدې حال کې افغان فعاله میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا برکسی بیا وایي چې طالبان او افغان حکومت د هڅې وکړي چې د اوسنۍ خبرې په بریالۍ توګه پای ته ورسوي. میرمن برکسی وایي چې طالبان باید په خپل مذاکراتي ټیم کې شوزو ته هم ونډه ورکړي. له شکریا برکسی سره فیروزی عزیزی مرکه کړې ده او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د دواړو لورو د تخنیکي ټیمونو د خبرو
چې خدای دوکې چې د افغانستان دولت او طالبانو په منځ کې سوله او روغه جوړه وسي، ځکه چې د افغانستان خلک د بد امنۍ، بې امنۍ، د جنګ نه ستړي دي او دا سوله یو ضرورت دی. نو هیله مو دا ده چې دغه ضرورت د همداسې لیدو کتو سره پیل سي او مخې پالې او ښه نتیجه ولري.
څه فکر کوئ حکومت ته څه کول پکار دي تر څو دا اوس چې کومې خبرې اترې روانې دي دا بریالۍ پای ته ورسیږي؟
حکومت زخت ضرورت او مهم دی چې هر څه ورته اولویت لري په هغې باندې فکر وکړي، څومره چې د افغانستان حکومت همغږی اوسي خپل سیاسي مخالفینو سره، خپل موافقینو سره او د خپل لیدلوری نورم لوړ کړي، اوچت کړي، چې هر یو افغان ځان سره ولري. زه فکر کوم دا به د حکومت قوتی ضعف بینی او زما په فکر باندې که چېرته حکومت ځان بیرته محدود کړي او محدود پاتې شي او متاسفانه د ځینې مغرضو خلکو لپاره صرف یو سیاسي او اقتصادي دستګاه او د قدرت دستګاه، هغه وخت بیا به افغانستان خرابې ته ځي. نو هیله مې ده چې افغانستان هم ډېر سیاسي وضعیت کړکېچن شوی دی، نوره دې نه وروسته دا وضعیت نه خرابوي. بهتره بدایي چې دوی په سړه سینه سره نه تنها یوازې د طالبان بلکې د افغانستان نور سیاسي ډلو ته پلو سره هم کینی او یو موټی افغانستان د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي. او زما غوښتنه په عین حال کې د طالبان نم داده چې دوی دې نور هم ځانځاني نه کوي، د افغانستان د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي او په دې باندې هم سر خلاص کړي چې دا هغه پخوانی افغانستان نه دی، دا نوی افغانستان دی. نړۍ بیخي سیاستونه بدل شوي دي، نو دوی لپاره هم پکار ده چې حداقل دغه معاصر نړۍ سره همغږی شي، همپلاوی شي او حداقل د افغانستان لپاره او د افغانستان د ولس لپاره دوی هم ژمنه وکړي چې نور د جنگ نه لاس واخلي او لاس بسر شي.
میرمن بارکزی، افغان حکومت د طالبانو سره د بین الافغانی مذاکرات لپاره کوم پلاوی چې ټاکلی په هغه کې 15 میرمن نمونه هم شامل دي، یعنی ښځو ته هم ونډه ورکړې ده، خو طالبانو سره د تر اوسه د دوی دا پلاوی معلوم نه دی. د تاسو غوښتنه یا د تاسو آند او فکر نظر د طالبانو په برخه کې څه دی چې هغوی د خپل پلاوی په برخه کې میرمنو ته باید څومره ونډه ورکړي؟
اول خو زه فکر کوم چې دا 15 میرمنې چې ټاکل شوي دي دا ستره جفا د افغانستان د میرمنو سره ده، ځکه چې د میز پر سر باندې که چېرته بیرته یو ویشت کسیز هیات د طالبانو له خوا نه هم کینی، بیا نو طبیعي خبره ده چې د 40 کسانو په مابین کې یا 240 یا 340 کسانو په مابین کې 15 تنې ښځینی چې اکثره هم دوی د خپل سیاسي اکثره نه تقریبا ټولې د سیاسي ګروپونو له خوا نه معرفي شوي دي، دا ډېره کمه ده. او طالبانو ته خو 15 کاله مخکې ما ویلي وو چې تاسو دومره لوی او ستره ادعا لرئ چې د افغانستان خلک تاسو سره دي، مهرباني دې وکړي او 40-50 ښځې هم وګورئ، دغه د څه خبره د خپل ځان په سر باندې وکړي چې وایي چې موږ په افغانستان کې محبوبیت لرو خو ده یو څو افغاني مېرمنې هم دوی سره په میز کې کښېني بده خبره به نه یې.
افغان فعاله مېرمنه او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا برکزی و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کوي. دوی د دې لپاره د ویډیو له لارې خبرې کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو لپاره پر سفر بندیز لګول شوی دی. کورونا وایروس له دې وبا څخه د فعالیتونو د پراخولو لپاره د ناتو د دښمنانو سوء استفاده، افغانستان او ځینې نور موضوعات د ویډیو کانفرنس په اجنډا کې شامل دي. جزئیات عصمت سروان راکوي.
د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن پنجشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروسو د خپرېدو په وړاندې د خپلو هیوادونو پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی به له دې سره په یو وخت په دې ټینګار وکوي چې د دې تړون غړي د هر ګواښ په وړاندې دفاع ته چمتو دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. دا به د ناتو تړون په 70 کلن تاریخ کې لومړی ځل وي چې د ویډیو له لارې کانفرنس تایروي. د ویډیو لاري په دې خاطر خبري کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله پر سفر بندیز لګول شوی او د دې لپاره چې کورونا وایروس خپاره نشي سپارښتنه شوی چې انسانان دې په یو ځای کې سره نه راټولېږي. د ناتو د دیرشو هیوادونو د بندرنیو چارو وزیران به په خپل منځ کې د کورونا وایروسو په وړاندې د خپلو هلو ځلو د لا هم ژغولو پر لارو غور وکوي او د ناتو د غړیو پر دې عزم به تاکید وکوي چې د هر ډول یرغل ځواب ویلو ته تیار دي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون وویل د دوی لومړنی هدف دا ده چې یقیني کړي چې روغتیایي بحران پر امنیتي هغه نه بدلیږي. ناتو له وړاندې د ایټالیا او هسپانیا په شان خپلو هغو غړیو ته چې کورونا وایروس بد ځپلی دي مرستې کړي او د دې تړون د غړیو هیوادونو ملي پوځونه له دې بحران سره د مقابلې لپاره د خپلو هیوادوالو سره مرسته کوي. په عین وخت کې د ناتو غړي اندېښنه لري چې دښمنان به له رامنځته شوي وضعیت ناوړه ګټه واخلي او په داسې حال کې چې د ناتو غړي له کورونا سره پر مبارزې بوخت دي دښمنان به یې خصمانه فعالیتونه وکوي. د ناتو تړون په دې کار کوي چې د کورونا وایروسو د وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په اړه ډېر روسیې او چین ته ګوته نیسي. د ناتو سرمنشي وایي د تړون د خپلو پولو او هوایي قلمرو ګزمې ته دوام ورکوي او خپل ماموریت او عملیات جاري ساتي. د همداراز ویل چې د روسیې د پوځي فعالیتونو زیاتېدا وښوده چې ناتو ته پکار ده چې د کورونا وایروسو د بحران په ترڅ کې ځیر او تیار واوسي. ستولتنبرګ زیاته کړه د روسیې په لویدیځو پوځي سیمو کې نویو تمرینونو ته په کتو دوی د ناتو پولو ته نږدې پراخ پوځي فعالیتونه ویني او په شمالي سمندرګي کې د روسانو پراخ حضور ګوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به همداراز په عراق کې د تړون د اړوندو فعالیتونو په اړه پریکړه وکړي او دغه راز به د افغانستان پر انکشافاتو تمرکز وکړي. د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې له موافقې وروسته بین الافغاني خبرې لا پیل شوي نه دي، حال دا چې د افغانانو ترمنځ خبرې د دې موافقې برخه دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره مرکه چی پلاوی اعلان کړی خو طالبانو له دې سره سره د افغانستان پلاوی رد کړی چې نړیوالې خپله ټولنی او په افغانستان کې مطرح خو د دې پلاوی د اعلان هر کله کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
څومره خلاص دی راډیو او ری بیا هم د کورونا موضوع په همدې موضوع کې تمکیر ورزو ننګرهار ولایت د ننګرهار والی د خپل شخصي مېلمستون ځینې توکي تور خم ته ولېږل. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې دا توکي په دې خطر تور خم ته لېږي چې په پام کې لري چې له پاکستان راتلونکو مسافر هلته له 14 تر 20 ورځې پورې قرنټین کړي. په ورته وخت کې د ننګرهار اوسیدونکو اندېښمن دي او وایي په ننګرهار کې د کورونا وایروس د پیښو د نشټوالي لامل دا دی چې پاکستان ته د تګ راتګ لارې بندې دي، خو خلاصی جنو ده دغه ویروس د انتقال ویره او خطرونه ورسره زیاتې دایسي. سهرګل امیر زای په دې اړه تفصیل کوي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د خپل شخصي مېلمستون ځینې توکي د دې لپاره تورخم ته ولېږل چې په خبره یې د تورخم له لارې د خیبر پښتونخوا او نورو ځایونو ننګرهار ته راتلونکو مسافرو ته پرې اسانتیاوې برابرې شي. خاغلی میاخیل پر هغو افغانانو چې د تورخم دروازې د تړلو له امله هغه اړه ایسار دي غږ وکړ چې که هلته د پاتې کېدو چاره یې وینو ایسار دي شي، او زیاتوي چې که د راتلو بیړه لري نو مجبور دي چې په تورخم کې د 20 ورځو لپاره قرنټین شي. شاه محمود میاخیل وایي سره له دې چې د اوس لپاره یې د زرو راتلونکو مسافرو د قرنټین لپاره لازم امکانات په پام کې نیولي، خو زیاتوي چې په دې برخه کې لویه ستونزه د بسترو ده چې دوی ورسره مخ دي. د ول چې د خپل شخصي مېلمستون ټول هغه توشکونه بلختونه او کمپدې چې وي تورخم تلیک دی او په ټولو ننګرهاریانو غږ کوي چې له خپل کورونو یوې و جوړه بستره د مسافرو د میلمه پارین لپاره تورخم ته انتقال کړي څو د غستون زحل شي.
احتمال شته چې دروازه یا دافته یا بلافته کې بیرته شي، نو اول زمنګ دا غ دوستان نشالته دي دا مهله ده چې گزارې کیږي خپل پردې لري، نو خدا ده چې مال ته خپل ځان قرنټین کې مال ته پات شي. بیا چې دی خواته راځي موږ مجبور یو چې دیو دلته قرنټین کو د دیو طبي هغه سکرینینګ باید وشي، او دا یو تکلیف ده موږ پرې معنی پویو. اما موږ نو وایو چې د هرات پیښې چې هلته وشولې هغه ستونزه دلته بیا تکرار شي، هم ننګرهار هم مشرقي او هم د افغانستان نور ولایتونو ته دا ویروس خپور شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکي وایي په تورخم خارګوټي کې د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر تدابیر نیولي چې طبي پرسونل ورته ځانګړی شوی او د مسافرو د قرنټین لپاره یو ځانګړی کمپ جوړ کړی چې هر مسافر به له 14 تر 20 ورځو پکې قرنټین وي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکو په دې اندېښمن دي چې که د تورخم لاره پرانیستل شي نو د کورونا وایروس تر انتقال موارد به ورسره زیات شي. دوی وایي دا چې په ننګرهار کې د کورونا وایروس پیښې نشته لامل یې دا ده چې له پاکستان سره دغه ډول لارې بندې دي، خو که خلاصیږي نو د دغه وایروس در انتقال ویره او خطرونه ورسره زیاتېدای شي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په تورخم کې د مسافرو د قرنټین پر ځای د تورخم دروازه تر یو وخت وتړل شي.
خبره دا ده چې دا باید وتړل شي تر اوسه چې پاکستان تړلی اوسې باید افغانان بند کړي تر څو دغه وایرس مخنیوی وشي. دا په لسګونه شلګونه کسان نه دي چې د هلته قرنټین شي، دا په زرګونه او سلګونو کسان د هغې ځنه راوړي او کېدای شي دا وایرس ورسره راانتقال شي. که چېرته دغه لاره بنده نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت به هم د هرات پره کم شي.
پاکستان د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تورخم دروازه د مارس په 14 د مسافرو پر مخ تړلې وه. د یادونې وړ ده چې د مسافرو ترڅنګ پر دغه دروازه تجارتي موټرو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي، چې دې کار له یوې خوا سوداګریزي چارې له ستونزو سره مخ کړي، له بلې خوا ورسره د ځینو توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. زمون ژغلا زدی رادیو اوری دوستان ولکه څنګه چې د افغانستان د امروختیا وزارت وای او هم د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې لري نو د کرونا وایروس جدي وګڼي او ځانونه ترې وساتي. یوازې تاسو کولای شئ چې د خپل لاسونو په پرمینځلو او د وجود د وقایې او هم یو د بل سره د فاصله ساتلو سره وکولای شئ چې د وایروس خطر هم ځان ته او هم نورو هیوادوالو ته راکم کړي. امریکا تایید کړه چې له روسیې څخه د پیرولو روغتیایي موادو ډکه یوه الوتکه دغه هیواد ته رسېدلې ده. دا وروسته له هغه ده چې روانه اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال او ولادیمیر وبخښي د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دغو روغتیایي موادو کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او څخه د خوندیتوب وسایل شامل دي. نور حال ملالۍ بشیر راکوي.
د اپریل په لومړۍ نیټه له روسیې څخه امریکا ته په تللې الوتکه کې د سا اخیستلو ماشینونه او له کورونا ویروس د خوندیتوب په خاطر کاریدونکي توکي لکه کالي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا اکمالات په نیویارک کې د امریکا د بیړنیو حالاتو مدیریت ادارې ته ورکړل شول. د بهرنی چار وزارت ویاندی مورګن اورتاګوس وویل دا اقدام وروسته له هغه سوی چې ترامپ له پوتین سره د مارچ په 13مه نیټه خبرې وکړې. اورتاګوس وویل دواړو هیوادونو په بیړني حالاتو کې له یو بل سره مرسته کړې او دا کار به بیا هم کیږي. اوس وخت راغلی چې په یوه داسې دشمن بریالي سو چې زموږ ټولو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. دې دا ونه ویل چې د دغو اکمالاتو لګښت څومره و چې امریکا او روسیې ته ورکړی وي. منتقدین خبرداری ورکوي چې ماسکو غواړي د روسیې د مرستو له لارې د سمو معلوماتو مخه ونیسي او پر کور دننه د پوتین لپاره کمپاین او په بهر کې پروپاګند وکړي. خو میرمن اورتاګوس دا وویل چې جی شل هیوادونو تیره اونۍ توافق وکړ چې د کورونا ویروس پر ضد به له یو بل سره کار کوي. امریکا او روسیه د جی شل غړي هیوادونه دي. اورتاګوس ویلي چې واشنگتن د جی شل له غړي هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې هغه کسانو ته مرسته ورسیږي چې ورته اړتیا لري. رویټرز خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې په دې الوتکه کې شپېته ټنه د سا اخیستلو ماشینونه، ماسکونه، د سږو د فعال ساتلو ماشینونه او نور مواد شامل دي. چارواکو ویلي چې دا اکمالات به له نږدې وڅارل سي چې ثابته سي هر څه د امریکا له دولتي لارښوونو سره سم دي کنه. د اپریل په لومړۍ نیټه په ملګرو ملتونو کې د روسیې ماموریت وویل چې د روسیې له روغتیايي اکمالاتو ډکه یوه الوتکه د نیویارک په جان اف کینیډي ډګر کې کښته سوې ده. ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر دیمیتری پولیانسکی وویل دا الوتکه د نیویارک له اوسیدونکو سره د یووالي په خاطر امریکا ته لیږل سوې ځکه د نیویارک اوسیدونکي اوس مهال له ستونزمن وضعیت سره لاس او ګریوان دي. په امریکا کې تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس پیښې په نیویارک ایالت کې ثبت سوي دي او شمېر یې تر 3,500 دی. ځایي چارواکو ویلي چې د کورونا ویروس پر وړاندې روغتیايي اسانتیاوې د نشت برابر سوي. د نیویارک ښاروال بل ډی بلاسیو ویلي چې میلیونونه ماسکونو او د سا اخیستلو ماشینونو ته اړتیا ده. په همدې حال کې ترامپ چې مخکې ویلي له پوتین سره نږدې اړیکې لري په خپل هیواد کې د یو شمېر کسانو له خبرداري سره مخامخ سوی دی چې پوتین د نفوذ ترلاسه کولو په خاطر دا ډول اقدامات کوي. په اپریل میاشت کې په امریکا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو سوي شمېر تر 4,000 زیات شو. د روسیې په رسمي شمېر انتقادونه سته. رسمي معلومات ښیي چې په وروستیو کې د کورونا ویروس پیښې 2,500 ته رسېدلې او د مړو سوي شمېر 4,000 راپور شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زاج زمری علی زمری د هلمند ولایت نایب د ولسوالۍ سره ټلیفون پکر شند سره زما دا هیله ده چې د زما پیغام نشر کی. ورور ازمر بندیان په ایران کې دي دا غو برخلیک نه دی معلوم. هغه ایرانیان خپل د علاقو له په زندانو کې. آیا د ازمر مشران و دغه نه فکر نه کوي چې د ازمر بندیان زنده راوړي د خپل په خاوره کې دي بندیان کې؟ دا غلط مریضانی دي. خدا کورونا خودی ته مرزي دا مریضي خودی ته مرزي دغه برخلیک نه دی معلوم. دا بشر دوستانه ته دا غیله ده چې د ازمر پیغام نشر. د ازمر بندیان دا ګر د افغانانو له تفراتی دي چې څوک یې پښتنه لانه پر کوي. و سلام په احترام. مانم رحمت الله دا د میدان وردګو ولایت قلم په قلادار کې وستم. ډیر مشکلات لرم، ډیر مشکلات سره دغه لارې باندې کړې. دغه اوس هغه ورځ پرون نه بل رز لاړم بازار ته. یو بوجه
وړه په 2000 پیسې یو مسلمانانو زه د یو بوجي وړه په 25 باندې واخلم ما ته سره نه سره اولاد ده زه د یو بوجي وړه زه د دیو د کوم ورځې کم تور زه ورته ورسوم د دولت ته مل اشرف غنی صاحب نه دا خواهش ده خیر الله تجارانه دا خواهش ده خیر الله موږ سره مرسته وکي مونږ د کار د کسب نه یو توپخانه مالولې د کار نه یو فقط دا ته بتلو روزانه د ورځې یو څل په پکاتو کې پیدا کولې هغه کار نه باندې ودراو دا نن سهار د تی ماته نام دی ودرې دا خپل اولاد ته مې وکتل چې وګي تګي نور واسه نه لرم خدای په مان وسلام
سلام کل زلانیم لین مای ولایت څخه من تاسو سره کوي ولا ټول وشته البته کنایې ولسوالۍ المن ولایت څنګه ولسوالۍ کې د شانو باید ډېر پورته شوی ده نو موږ غواړو چې په خوا پر کم شي د مارکیټینګ ولا څخه موږ دا اله یعنی غوښتنه لرو چې دوی د شانو باید د کل خوا پر پرانې تیت دې په سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سموږ غلاس د رادیو ری دوستانو په کابل کې سلور بجې او دیشته فیسو یو ځل بیا له سفیر الله ستانکسیخه د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي دا خبره د یادې شورا ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وکړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس له لارې عبدالهادي ارغندیوال د مالیه سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل ښاروال په توګه معرفي کړل په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې د چین په دې مرسته شوې موادو کې ماسکونه د تنفس دستګاوي او د ډاکټرانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 9 نیم لکو واوښت دا تازه شمیر نن د کورونا وایروس د قضیو د ثبتولو یوې ویب پاڼې ورلد میټرز خپور کړی دی د جان هاپکنز پانتون شمیرې هم ښیي چې نږدې 9 لک 20 زره کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته شوي دي په دې ډله کې امریکا د مثبتو قضیو له پلوه په لومړي سر کې ده ځکه هلته په کورونا وایروس د اخته خلکو شمیر نږدې 2 لک 10 زره ته رسېدلی او د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول شوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده پر احمد عمر سعید شیخ تور چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال دانیل پیرل د تر تختولو وروسته وژلی و خو سند ایالت سترې محکمې د اپریل په 2مه عمر شیخ یوازې د تختونې په جرم محکوم کړ او د هغه د مرګ سزا یې 5 کاله بند واړوله
له سفیر الله ستانکزی مننه دوستانو تاسو ته د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي او کوم د خبرونه نوی اوریدل نو کولای سي په تکرار ډول بیا واوري او نور راپورونه او تحلیلونه مو هم ولولې پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org مخکتر دی چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو یو بل راپور به هم واورو د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول سوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده پر احمد عمر سعید شیخ تور و چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې دغه خبریال تر تشتولو وروسته وژلی و خو سند های کورټ د اپریل پر 2مه عمر شیخ یوازې د تشتونې په جرم ککړ وګرځوي او دغه د مرګ سزا یې په 5 کلن بند واړوله بلخوا محکمې د پیرل په وژنه تورن د دریو نور کسانو د خوشی کولو امر هم ورکړ په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمی راکوي
د تورن کسانو وکیل خواجه نوید د اپریل پر 2مه په کراچۍ کې تر عدالتي پریکړې وروسته خبریالان ته وویل چې 6 کال وروسته ثابته شوی چې د پرل د وژنې په تور نیول شوي دغه ټول کسان بې ګناه ول او د دوی پر ضد هیڅ ثبوت عدالت ته وړاندې نه کړل سو په پاکستان کې د سړي تښتونې سزا 5 کاله بندي خواجه نوید ویلي چې عمر شیخ په بند کې وار لمه خطر 5 کلونو زیاته مده تیر کړې نو حکومت به د ده د زیاتې تیر سوي بند سزا ازاله کوي اته 10 کلن دینیل پرل د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د سویلي اسیا څانګې مشر خبریال و نوموړی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 18 تر ترهګرو بریدونو وروسته کراچۍ ته تللی و هلته د 2002 کال د جنوري پر 23مه وتښتول سو تر دې څلور ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالي لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې که په یو شواروس کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوشی نسول او پاکستان ته F-14 ډول جنگي الوتکې ورنکړل سوې نو دانیل پیرل به ووژني تر دې وروسته د 2002 کال د فبروري پر 1 پاکستانی چارواکو یو ویډیو ترلاسه کړه چې د پرل وژل په کې ریکارډ شوی و وروسته د همدې کال په مئی میاشت کې په کراچي کې په یوه کنده کې یو سر پرې کړی مړی وموندل سو چې تر ډی ان ای ازموینې وروسته په ډاګه سول چې همدا ډی ان ای پرل دی. د پاکستاني پولیسو د پلټنو پر مهال په برتانیا کې د زیږیدلي عمر شیخ نوم مخته راغلی. د کراچي پولیسو په لاهور کې د هغه د نیولو پلټنې پیل کړې خو بریالي نه سول. د لس ورځو د پلټنو وروسته عمر شیخ ځان خپل پولیسو ته وسپاره. پر نوموړي سربیره د کراچي پولیسو هلته د فهد نسیم، سلمان ثاقب او شیخ عادل په نوم درې نور کسان هم د پرل د وژنې په تور ونیول. تر هغه وروسته د حیدرآباد ترهګریزه د عدالت په 2002 کال کې شیخ عمر ته د مرګ سزا او درو نورو تورونو ته د عمري بند سزا واورول. د 2013 کال په جنوري کې د واشنگټن ډی سي په جارج ټاون پوهنتون کې د پرل پروژې تر درو کلونو څېړنو وروسته راپور خپور کړ چې پکې ویل سوي و ډینیل پرل د 2013 سپتمبر د ترهګرو بریدونو تورن تراه خالد شیخ محمد لخوا وژل سوی، نه چې د عمر شیخ لخوا. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې ونیول سو او دا مهال په ګوانتانامو کې زندانی دی. عمر شیخ په 1903 کال کې په لندن کې په یوه پاکستانی کورنۍ کې زیږیدلی. د راپورونو له مخې نوموړی په 1902 کال کې بوسنیا او بیا وروسته افغانستان ته هم تللی وو. عمر شیخ په 1904 کال کې د هند په سر شار نوی ډیلی کې درې برتانویان او یو امریکایي وګړي وتښتوي او د دوی د خوشی کولو په بدل کې له هندي زندانه د لس کشمیري مشرانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د نوموړي دا پلان ناکامه سو او هغه د پولیسو د عملیات پر مهال ژوبل سو او بیا بندي کړل سو. بیا چې کله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په 1999 کال کې د هند یوه مسافر وړونکې الوتکه د نیپال له سر شار کټمنډو څخه د نوي ډیلی پر لور روانه وه، نو کندهار ته وتښتول سوه. د الوتکې د مسافر د خوشکولو په بدل کې برمتګرو په هند کې د زنداني وسلوالو مولانا مسعود اظهر، مشتاق زرګر او عمر شیخ د خوشکولو غوښتنه وکړه چې دا عمل سر ته ورسول سو او درې واړه خوشی سول. بلخوا د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په 2016 کال کې په خپل کتاب ان د لاین آف فایر کې لیکلي چې د برتانیې استخباراتي ادارې MI6 عمر شیخ هغه وخت ګمارلی وو کله چې هغه په لندن سکول آف اکانومکس کې درس وایه. نوموړي لیکي چې د عمر شیخ لالارې په لندن کې پر بوسنیا د سربیانو د تیری پر ضد مظاهرې جوړې سوې، آن دا چې برتانوي استخباراتو هغه کوسوو ته د جهاد لپاره هم ولېږي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او په تلوتلو د خبرونې وروسته برخې ته ورسېدو. دوه ونیز پروګرامونه لرو، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او د ازادي راډیو ګډ ونیز پروګرام به لومړی واوري، ورپسې کور کلی همسته. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. اکثر ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اړه د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده.